ایالتونو چارواکو د هنګری په دغه اقدام باندې خپل عکس العمل څرګند کړی دی او وایي چې د پولیسو لخوا په کډوالو باندې د وښي بهون کې غاز استعمال د غندنې وړ عمل دی.
د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې امریکا د روسیې په هغه وړاندیز باندې غور کوي چې د سوریې د شخړې په برخه کې کړي د دواړو هیوادونو پوځیان مخامخ سره خبرې وکړي. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د ټلیفون لارې خبرې کړي دي او په سوریې کې د روسیې د نیت په حق له وضاحت غوښته ده. خاغلی کیری ویل چې لاوروف ته خبرداري ورکړ چې په سوریې کې د ماسکو مخ په زیاتې دوه دغه دخالت کول شي چې د دهشتګرۍ په ضد زمونږ په مشترکو الوزلو باندې من
او ټاکل شوی دا چې بل میاشبه د متحده ایالاتو او د چین د حکومت استازي د چین د پیسو د بیې د کمیدو په اړه باندې رسمان خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، لګرسته د آشنا ټیک پروګرام لرو او نن په دې پروګرام کې په دې غږیدل یو چې انټرنیټ او په انټرنیټ کې معلومات په طب او روغتیايي چارو باندې څه تاثیر کړی دی. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. خود دینه مخکې رازودی ته چې د قندهار د سولې عالی شورا سیمایزو مسولینو ویلي دي چې د هغو طالب قمندانانو سره تماسونه نیولې دي چې د طالبانو د نوې مشرتابو د انتخابېدو په سر باندې دوی په خپلو کې اختلافات لري او د اختلافاتو له کبله جلا شوي دي. موږ د همدغو اختلافاتو په باره کې لږ مخکې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده سره مرکه کړې ده. وحید مجده صاحب، د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو نوی رهبر ته بیعت وکړ او اوس د سولې د عالی شورا ځینې غړي دا هیله لري چې دا بیعت به د دې باعث شي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني. د دې امکانات شته؟
د بیعت مسله او د سولې خبره یو بل سره تړاو نه لري.
څنګه؟
د دې بیعت البته سو عوامل وو. اول خبره دا وو چې په افغانستان کې د نن جنرال دوستم هغه مانور وو چې په شمال کې وکړ او د دې مانور طالبان یو ځل بیا دې خبرې ته متوجه کړل چې د دې اختلاف کولای شي چې د طالبانو تحریک ته څومره زیان واړوي. بله مسله چې وشوه دا وو چې په غرمي مطبوعاتو کې ډیر په دې مسله باندې تمرکز وشو چې د طالبانو په منځ کې اختلاف راغلی دی. طالبان سره ویشي او دا د طالبانو اخري سلګي دی. د غربي مطبوعات هم طالبان ویش کړل چې امر چې غربي میډیا وایي شاید دې تنظیم له منځه لاړ شي، دې حرکت له منځه لاړ شي. دا دریم مسله د داعش مسله ده چې اوس په افغانستان کې هغه هم سره ښکاره کړی دی. نو دغه سه مسائل او بل خبره هم چې د سولې سره تړاو لري هغه د خارجیانو ګډون په جګړه کې، یو ځل بیا امریکا او انګلستان په دې جګړو کې دي برخه اخلي، چې دا مسله د دې مرګز چې د فکر کوم چې د طالبانو په موقف کې تغییر راغلی دی او د طالبانو قوماندانان وایي چې مونږ خو د سولې خبره ځکه کوله چې مونږ ویل چې بهرنیان له افغانستان څخه وځي او د دوی د وتلو لپاره باید مونږ ورته زمینه برابره کړو. دوی چې نه غواړي چې ووځي نو ولې باید د سولې خبرې وشي؟
مګر په هر صورت دغه د اختلافاتو خبرو چې کېږي د طالبانو ترمنځ او په دوی کې د درز پیدا کېدو او بیا د ملا عمر د کورنۍ د غړو دغه هر دلایل چې تاسو ویلې دغه ټول دلایل په خپل ځای، مګر بیا هم دا د دې باعث کېدای نشي چې د سولې خبرې پیل شي. تاسو فکر کوئ هیڅ نشي پیل کېدای د خبرې فقط د خارجیانو موجودیت مسله ده په افغانستان کې؟
بالکل، دا د خارجیانو موجودیت ډیر مهم مسله ده. او نن هم دا خبره وشوه چې نوې وسلې او تجهیزات افغان حکومت ته یا نظامیانو ته ورکول کېږي.
افغان حکومت ته چې نوې وسلې ورکول کېږي، دا د څه لپاره ورکول کېږي او څه مسله ده چې ورکول کېږي؟ د دې علت څه شی دی؟ دا معلومه ده؟ دا څوک وایي؟
ترګه سره پوری چې نن په خبرونه کې راغلی مو جان سوبکوب چې تفتیش رئیس دی د افغانستان مرستې لپاره د امریکا لخوا، د ګرانی اظهار کړی چې ډېر مقدار وسلې افغان حکومت لپاره لیږدول کېږي او په سلهاو ملیون ډالر.
دا څوک لیږي او د څه لپاره لیږي؟ له کومې منبع راځي؟ ولې څه خبره ده؟
امریکایان د جنگ لپاره لیږي. امریکایان د جنگ لپاره؟
د کوم جنگ لپاره؟
د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان د جګړې لپاره دا وسلې افغانستان ته لیږل کېږي د افغان حکومت لپاره.
چې د طالبانو سره و جنگيږي؟ د طالبانو سره، مخالفینو سره؟
مخکې اشاره وکړه چې ډېر لوی مشکل چې د طالبانو په منځ کې دی هغه د بهرنیانو موجودیت په افغانستان کې.
بهرنیانو وتل خو په دې پوري اړه لري چې په افغانستان کې سولې خبرې یو ځای ته ورسیږي، د حکومت سره د سولې خبرې پیل شي او بهرنیان هم د اطمینان حاصل کړي چې نور جنگ په افغانستان کې نشته، دغه د منظم کار روان دی، نو دوی څنګه جګړه بند کړي چې اطمینان نوي په افغانستان کې.
همدغه خبره ده، یو په بل باندې اعتماد نه لري او دا جګړه به ادامه ومومي. د قوماندانانو په منځ کې اصلا سوله اوله مسله نه ده. اوله مسله دا ده چې امریکا او د دې متحدین په افغانستان کې څه غواړي. دوی خو قرارداد امضا کړی ده او د دې قرارداد معنا دا ده چې دوی د افغانستان څخه نه ځي. دغه دلیل دی چې تر اوسه پورې کوم مذاکرات چې شوي دي د سولې په نامه او پاکستان دا کار منځګړیتوب کړی دي، دا حقیقي مذاکرات نه وو. اوس تاسو ته معلوم شو چې هغه کسان چې پاکستان او ایسای هغوی مذاکراتو ته په مذاکراتو میز کې نیولي وو، هغه کسان ټول د ملا منصور مخالفین وو. یعنی تر اوسه پورې هم د ملا منصور مخالفین دي چې افغان حکومت سره په مذاکراتو کې ناست دي، او هغه کسان چې د ملا منصور یا د اصلي طالبانو لخوا د استازیتوب کوي هغوی تر اوسه پورې په مذاکراتو کې شامل شوي نه دي.
دا خو ویل کېږي چې په پاکستان باندې نړیوال فشار زیات دی، نو فکر نه کوي چې دغه نړیوال فشار به د دې باعث شي چې پاکستان دې کې د زړه له کومې مرسته وکړي؟ فکر نه کوي
که پاکستان دومره قدرت ولري او کولای شي زه باور لرم چې باید زر دا کار وشي.
د قندهار د سولې د عالی شورا سیمه ییزو مسولینو چې ویلي دي چې د هغو طالب قومندانانو سره تماس نیولی چې د اختر منصور په مشرۍ باندې ناراضه دي او د سي خودلې د چې دوی به د سولې په بهیر کې ورګټ شي، دا امکانات شته؟
کوي چې دا شي ځینې کسان ممکن راشي، مثلا لغه کسان چې تاسو پورې دا وایي نو ما خپل چیږي او خو هم دې په مذاکرات کې داخل ول، لکه مثلا ملا حسن رحماني، ملا عبدالرزاق چې په خوا د طالبانو داخله چارو وزیر وو، ملا عبدالمنان نیازی، ملا عبدالجلیل، دا کسان مذاکرات کې حاضر وو په خوا. خدا چې څومره د دې پلویان په سنگرونو کې شتون لري دا مسله تر اوسه پورې روښانه نه ده. که رښتیا هم همداسې وشي چې د طالبانو په منځ کې داسې یو نفاق راشي چې په هغه کې مهم قوماندانان د طالبانو د صف څخه جلا شي او سولې خواته راشي، په هغه صورت کې به ویلی شو چې طالبان په دوه ډلو ویشل شوي دي، او دغه نه وروسته بیا داعش باید فکر وشي، ځکه چې دا احتمال شته چې طالبان بیا نه په دوه ډلو په څو ډلو ویشل شي، داعش هم د دوی نه خپل برخه واخلي، او په نتیجه کې بیا یو بل حالت راشي چې یو لاس کال وروسته بیا د سولې خبره وشي.
ډیره مننه وحید مجد صاحب.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
او اوس د ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د کجکی د بنه خارجي انجنيران وتل دي. لبلخوا ریپورتونه وایي چې طالبانو د اورزګان ولایت د خاص اورزګان پولیس مالۍ باندې هم برید کړی دی. په افغانستان کې د رشوت خورۍ په ضد د مبارزې د څارنې و مستقله کمیټه وایي چې د ملي ایوالي حکومت چې تقریبا یو کال د کار پوره کیږي په هیواد کې د رشوت خورۍ او اختلاس په ضد په مبارزه کې په غیر مساوي ډول پرمختګ کړی دی. دغه کمیټې نن د پنځم په ورځ یو ریپورت خپور کړ او ویل چې حکومت د قرارداتیانو قوانین اصلاح کړي دي او څو تنه دولتي مامورانو د رشوت خورۍ په تور نیولي او خپل دندونه برطرفه کړي دي. د چیلي چارواکي وایي چې پرونی زلزله کې چې قوتي 8.3 کسان مړ شوي دي او 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه وتوته مجبور شوي دي. د زلزلې د ثقل د مرکز سره نږدې ډېر کورونه رلویدلې دي او برېښنا قطع شوې ده. زلزله د چیلي له پایتخت سانتیاګو نه تقریبا 1500 کیلومتره لرې په سمندر کې وشوه. د جنوبي سوران چارواکي وایي چې نن د پنځم به پورز د تیلو د یو ټانکر د چپکېدو نه وروسته په 14 کې شپېته کسان وژل شوي دي. دا کسانو کوښښ کوي چې د راچپه شوي ټانکر نه تیل راټول کړي. 100 کسان ډېر سخت زخمیان دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر جان کیری وایي چې متحده ایالات د روسیې د حکومت په هغه وړاندیز باندې غور کوي چې وایي د روسیې د شخړې په برخه کې دي د دواړو هیوادونو پوځي مشرانو سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا خارجه وزیر د روسیې د خارجه وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي او په روسیې کې د روسیې د اصل نیت په اړه په حق لا ورنه ځینې وضاحتونه وغوښتل. د کروشیا جمهوریت پای د کوم وخت نه چې هنګری د سربیا سره خپل سرحدونه تړلي دي دغه هیواد ته 15000 او شپږ سو کډوال اوختي دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو چارواکو د هنګری د پولیسو اقدامات غندلي دي. دغه کسان چې زیاتره یې د سوریې، عراق او افغانستان دي، اروپا ته د ښه ژوند په نیت باندې روان شوي دي، خو تر اوسه پورې تقریبا 3000 کسان د مدیترانې په سمندرګي کې په اوبو کې ډوب شوي دي، خپل ژوند یې له لاسه ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عموما چې بان کی مون وای چې د هنګری د چارواکو اقدام د منلو وړ نه دی.
دا شانچک ته پروگرام درنو اوریدونکو خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او خوشاله وسی. دا شانچک د پروگرام کوربه روشان نور زایمه. درنو اوریدونکو د نن شپې دا شانچک په پروگرام کې په دې باندې خبر کوو چې انټرنیټ او پر انټرنیټ معلومات په طب او روغتیاي چارو څه تاثیر لري. درنو اوریدونکو اوس پر انټرنیټ د هر شي په اړه باندې معلومات ست او د روغتیا برخه هم د دینه مستثنا نه ده. که څه هم د اوس لپاره په پښتو ژبه کې دومره معلومات موجود نه دي، خو په غربي نړۍ کې د انټرنیټ د معلوماتو نه یوازې ډاکټران بلکې مریضان هم ګټه اخلي. دا چې پر انټرنیټ د روغتیا په برخه کې، په تیر بیا د طب په برخه کې، د لوړو زده کړو، د ډاکټرانو د معلوماتو، د ډاکټر او مریض ترمنځ مناسباتو، د مریضو په اړه د مریضانو او عامو خلکو د پوهاوي په برخه کې څه سته او څه تاثیرات باندې لري، موږ دغه موضوع په اړه د باس لپاره ډاکټر صاحب سید عالم شینواری ملم کړی دی او وګورو چې ډاکټر صاحب را سره دی او که څنګه. bale ډاکټر صاحب څنګه یاست؟ سات مشه دې زما आवाज وساوري.
bale اورم، فضل الله
خیر، سلامت، مننه غوښنه. ډیر مننه چې بلنه مو منره. باید د ډاکټر صاحب شینوار په باره کې وایم چې ډاکټر صاحب د طب ډاکټر دی، د مروختیا په برخه کې هم لوړې زده کړې کړې دي، دلته په امریکا کې درس ورکوي او د افغان ډاکټرانو او د روغتیا د برخې د کارکونکو د اتحادیه مشر هم دی. درنوندونکو کچیر تاسو پوښتنه لري یا نظر لري، البته د پروګرام د موضوع اړوند، نو تاسو کولی شئ چې زموږ د فیسبوک پاڼه ته ولاړ شئ او هلته مشته ولیکئ. د ټلیفون د لارې به هم یو څو اوریدونکو واخلو، د دوی نظریات به هم واورو او هیله ده چې دوی د پروګرام د موضوع اړوند مشته خپل پوښتنې او خپل نظریات مشته مطرح کی. یو ځل بیا وایم چې نن موږ غواړو چې د شناټیک په پروګرام کې د انټرنیټ او د روغتیا پاره د معلوماتو پاره باندې خبر وکړو، په دې باندې خبر وکړو چې انټرنیټ او پر انټرنیټ معلوماتو د طب او روغتیاي چارو باندې څه تاثیر کړی دی. او د پروګرام میلمه را سره ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی. شینوار صاحب، اول خو به د دې نیپل کو چې موږ په څونور پروګرامو کې د انټرنیټ تاثیرات په مختلفو ډګرونو باندې خبر ور باندې وکړلې، او مثلا تیر هفته مو په ژورنالیزم باندې خبر وکړلې چې څوندر ټیکنالوژي ور باندې تاثیر کړی دی، چې اتاول کیږي چې د ژورنالیزم په ډګر کې یو لوی انقلاب راوړی دی. د انټرنیټ استعمال او د انټرنیټ راتګ په خپل په طب کې او د روغتیا په برخه کې څومره تغیرات راوړی دی او څومره تاسو یو تحول په سر ورته ګورئ؟
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلامونو په وړاندې کولو سره باید وایم چې تاسو ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړل. لکه څنګه چې په ژورنالیزم کې یا د ژورنالیزم په برخه کې انټرنیټ انقلاب رامنځته کړی، همداسې په هر بل برخه کې هم عین شکل یو انقلاب رامنځته کړی، چې په طبابت یا د روغتیا برخه کې هم یعنی ډېر داسې وسیع شکل باندې بدلونونه رامنځته شوي دي. یعنی لکه څنګه چې نن سبا د انټرنیټ په واسطه باندې نړۍ سره تړلې ده، خلک سره ډېر نږدې شوي دي، نو همداسې ډاکټر د ناروغ سره نړۍ په ګوټ ګوټ کې نږدې کړی دی، روغتونونه یو بل سره نږدې کړی دي، د زده کړو مراکز یو بل سره نږدې کړی دي، د څېړنیزو چارو مراکز سره یو بل ته نږدې کړی دي. همداسې هر هغه څوک چې دیتا لیوالتیا لري چې په روغتیا برخه کې معلومات ترلاسه کړي یا معلومات خپاره کړي، نو هغه ته انټرنیټ دا زمینه په ډول ډول طریقو باندې مسایله کړی ده چې ترې کار واخلي او خپل کوم هدف چې دی هغه ترلاسه کړي دي.
بله ډاکټر صاحب، دلته په غربي نړۍ کې خو زیاتره مریضان چې دي هغوی اته د مخله دینه چې د ډاکټر سره وګوري، دوی خپل د مریضي په باره کې، خپل د مشکل په باره کې دوی انټرنیټ ته ځي، اولته معلومات راټولوي او تر یو حد پورې یو پوهاوی لري د مریضي نه، د مشکل نه، بیا ځي ډاکټر ته کښینی. دغه تر کوم اندازې پورې ساس په نظر باندې ګټه کوي؟ او کچېری ساس په نظر باندې باید یو څوک ډاکټر ته ولاړ شي او د ډاکټر خبرو ته همیشه غوږ ونیسي؟
او بلې دا ډیره اخمو ډیره مهمه موضوع ده. وګورئ په د روغتي د پرمختللي هواتنو کې د مریض او یا د طبابت برخه کې لکه د امریکا په شان هوادونو کې یا نور لویدو د هوادونو کې دلته د کلچر دا دی چې مریض د خپل ځان د خپل صحت او د خپل تصمیمونه واک لري. یعنی اصلي هغه هدف چې کله ډاکټر دی کله روغتي مرکز دی، مثال په توګه باندې روغتون لپاره اصلي هغه هدف چې نه پیسې را دوی ته انکړې وي چې خدمت ورورسي هغه ناروغ وي. یعنی د ناروغ په سر باندې د ټول سرخي دا کا روغتون دی او دا کا ډاکټر دی او کدا نور سیستمونه دي اړوان. نو په دې برخه کې چې ناروغ دغه صلاحیت لري چې تصمیم ونیسي، ناروغ دغه صلاحیت لري چې ډاکټر انتخاب کړي، او دغه صلاحیت لري چې کوم روغتون ته لاړ شي کوم ته لاړ نه شي، نو په دې اساس باندې ناروغان خپل دغه مسؤلیت یا دغه عوامو خپل دغه مسؤلیت احساس کړي دي چې لکه څنګه چې دوی مسؤلیت لري باید صنعتي پوهاوی په دې برخه کې هم ولري. نو ځکه دوی کوشش کوي چې همیشه د خپل صحت په اړه باندې څومره چې کولای شي معلومات ترلاسه کړي، تر څو وګوري هغه روغتي مرکز ته چې کدا ورځي یا کدا ډاکټر ته ورځي چې دغه معلومات یې هغه سره څومره شباهت لري یا څومره نږدې وي، او څومره دې ته مرسته کولای شي چې په دې برخه کې تصمیم ونیسي. یعنی مسؤلیت دلته د شریکونو پر مخ بيول کېږي. ډاکټر هم یو څه مقدار معلومات ورکوي ناروغ ته، کله چې دا ناروغ سره مخ کېږي ناروغ هم یو څه معلومات راټول کړي وي. نو دغه دواړو خو معلومات چې راټول شوي وي دا دې ته مرسته کوي چې دا ناروغ په ساري سره تصمیم ونیسي. ولې په مختار وله هوادون لکه د افغانستان په څیر هوادون باندې لبره مرګه هلته چې د روغتیا په برخه کې کلچر چې بالکل مخالفت بل شکل باندې، یعنی همیشه چې تصمیم نیول کیږي هغه خو یادار چې ډاکټر د خونه یا اکثریت موارد کې د خپل د ناروغ د کورنۍ د خونه یا غا چانه چوتنه معلومات بری نیول کیږي. اولت چې لاته هم دا دی چې ناروغ د پوهاوی کچه ټیټه وي، هغه هم معلومات نه لري او سیستم هم په دا شکل باندې عیار دی په هغه هوادونو کې چې دومره ناروغ ته صلاحیت نه لري ورکول شوی یا مسؤلیت نه لري ورکول شوی چې هغه خپل ناروغي په برخه کې تصمیم ونیسي. د کلتور هم یعنی تاسو په څوړې ولې کلچر هم دا څه خو چې دغه کلچر هم موجود دی، نو په دې اساس باندې دا ډېر منفي اغیز لري ځینې اوقات په دغه باندې د ناروغ په تصمیم نیونه په صلاحيت باندې. نو فقط خبر اندغه په هوی په کاچا کې ده دا
بلې ډاکټر صاحب، په تیر هفته چې موږ خبرې وکړلې د انټرنیټ په باره کې یو مشکل دا و چې په انټرنیټ باندې کوم معلومات د غوي تصدیقول یا پیسلا دا معلوم اول چې دا معلومات څومره کړی دي څومره درستی دا ډیر مشکل کار دی. آیا دا شی د ټپ په برخه کې هم ستول په انټرنیټ باندې خو هرڅو کولای شي چې معلومات شیر کی یا مثلا شریکی کی، آیا دغه مشکل چې په ژورنالیزم کې په نور برخو کې ستا دغه مشکل په ټپ کې هم ستا؟
بله، په دې برخه کې واقعا موجود دی. دا وګورئ دلته دوه ډېر مهمه موضوع دي په دې برخه کې. کار څو غواړي چې معلومات دې بي ترلاسه کړي روغتي او یا معلومات اخبار کړي، اول قدم کې دا منبع ډېر مهمه ده چې دا معلومات د کوم ځای سرچینه اخلي. نو دلته ډېرې داسې وخت وي چې کوم معلومات چې خپار کیږي په انټرنیټ لارې د روغتیا په برخه کې هغه تجارتي معلومات وي، چې کمپنیانی وی شرکتونه وی یا مراکز وی چې هغه د خپل مثال په توګه باندې درملو د بازار کې راکونه لپاره یا د خپل خدماتو په بازار کې راکولو لپاره هغه کوشش کوي چې لږ افراط وکړي په معلوماتو کې. دا چې معلومات تل تخپاره کی یا چولې وی په انټرنیټ کې چې هغه مریض ډیر تشویق کې او مریض یو ناڅاپه د دې اړ کې چاغره شي دغه خدماتونه یا دغه امکاناتونه استفاده وکړي. نو هغه چې د اکثریت هغه کمپنۍ چې دي چې فیصله یا مؤسسي چې دي چې یعنی دولتي یا خیریه مؤسسي نه دي، هغه مؤسسي یا شرکتونه دغه کارونه مخکبي، نو دغه باید توپیر وشي چې به نور وس مثلا د مؤسسي دي چې هغه خیریه مؤسسي دي یا غیر انتفاعي مؤسسي دي چې هغه د دولتي توګه باندې معلومات خپاره کوي انټرنیټ کې چې هغه معلومات دقیق او صحیح معلومات نو هغه استفاده کولای شي. نور معلومات په اکثریت هیوادونو کې مثال په توګه منه په هم کې کېدل چې ټول دولتي ویب سایټونه دي د دولتي او ویب پاڼې دي چې په هغه کې مؤثر او صحیح معلومات نو خلک ترلاسه کوي. نو دا ډیره یو غټه ستونزه ده. دا یو منبع ستونزه ده، د تاریخ ستونزه ده. ډیر خلک اوس مثلا د انټرنیټ نه ورزیات په امریکا کې لا شي وړ معلومات ترلاسه کوي، چې دلته هم داسې نه ده چې ټول خلک سواد لري یا ټول خلک پوهاوی کچه لوړه ده. ډیر خلک دلته به سواد شته او همداسې پوهاوی کچه لري، ډیر خلک دلته دي تر یعنی په یو څه
بله، خصوصا په طبي برخو کې خو به ډیر بله معلومات به ډیر خلک نه لري.
بله، نو دا خر کلاشي اته کوم موضوع ته چې دوی یعنی اکثره فهمو کې غره تاریخ موضوع ده. معلومات فارشی یو مثلا شل کاله مخکې دی وینا روغې په اړوند باندې کې دی چې شل کاله مخکې د غینا روغې د فارې واکسین مثال په توګه باندې موجود نه و، یا غینا روغې د فارې درمل یا تداوی علاج موجود نه و، ولی وسورته موجود دی. نو دا شخص چې معلومات چې شل کلن دي یعنی هغه مطالعه کی لاندې تاریخ ته ونګوري، نو دا په ماغه معلومات باندې اکتفا وکي او ماغه معلومات به لاشي نور سره شریک کړي، دا یو غټه ستونزه رامنځته کوي.
بله، یعنی ډاکټر صاحب، بله ډاکټر صاحب، تاسو وایئ چې که څوک چیري د انټرنیشنل معلومات نه استفاده کوي باید د انټرنیټ یا د کمپیوټر سواد ولري ترڅو چې وپوهیږي چې مثلا منبع څه ده، تاریخ کم تاریخ دی، څومره موثق دی او څومره نه دی. ډاکټر صاحب، مخکې له دې نه چې په دې باندې خبر وکړو چې په پښتو ژبه کې څومره معلومات شته او څنګه څه شي باید وسی چې په پښتو ژبه کې هم مثلا د طب په برخه کې معلومات موجود وي، د شاګردان لپاره، دغه سي د ماسلین لپاره، او دغه سي د عادي خلکو لپاره، یو وګورو چې موږ سره اوریدونکو څوک دي، تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پښتنه یو کوم نظر لري. دا راجو دې مړکا. بله مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې د دوی ټلیفون لاین کار نه کوي، پر صورت یو بل اوریدونکو هم لرو وګورو چې دوی څوک دي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ کوم نظر لري.
السلام علیکم ډاکټر صاحب، روخان مرزای.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ کشمیر خان صاحب. ډاکټر صاحب سید عالم شینواری زبر ملما دی او نن د تبو د انټرنیټ په اړه خبرې کوو. پوښتنه لري، نظر لري؟
پښتنه خو هم ولر او په لمړی ځل خو به دا ډاکټر صاحب سید عالم شینواری صاحب ته ټول سلامونه مې چې هېد وړاندې کوم، او ورسته سلامونه دې ما پښتنه ده د ډاکټر صاحب شینواری نه چې دا انټرنیټ کې یو ځکهون کوي هغه څوک چې هغه مثلا تذکره باندې بوختي او دا خپل د کوونځي یا مثلا د پوانتون کتابونه مطالعه کوي یا مثلا نور له دې سره سره دا انټرنیټ هم ځات ګوري او استعمالوي، نو په دې کې پښتنه د ماده د ډاکټر صاحب شینواری نه چې دا د ځکهون کې باندې په تر کومه پورې کوم منفي اثر کوي یا مثبت اثر کوي
د عمومي استعمال د تاثیراتو په اړه باندې تاسو پوښتنه وکړل. موږ غوښتل چې نن په دې باندې، بله موږ نن غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې تر کومه اندازې پر انټرنیټ او پر انټرنیټ معلومات د طب او روغتیایي چارو باندې څه تاثیر کوي. خو پر صورت ډاکټر صاحب جواب درکې، خو زه فکر کوم ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو پام واخلو چې بیا اوریدونکو ونه وایي چې مشته واخره کوي. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه وکړئ کوم نظر لري.
سلامونه نه ګهل احترامات ومنه بشاره د نګرانو تاسو سره تماس کړم. اولا تاسو نه یو تاسو خپل پوښتنه لرم چې هغه په دې البته یو شنات درمه چې دا راسته چې کوم د افغان دوشن نمبر د رشن نمبر دی وایسمیل فال دی مونږ نمبر مو کې شوی زنګ مو کې شوی مونږ باندې مصرف دا وایسمیل خپل د دوشن تاسو باندې کې مونږ باندې اضافي مصرف دی مو کې شوی نو تاسو دې بل پوښتنه
وکړه.
دا زه خپلم یو کمپیوټر سره تړاو لرم مګر چې لستر باندې څه دې دې کوم شوی دی
بله بیچاره صاحب شه دوی دواړو زه فکر کوم چې د کڅام د پروګرام اړوند موضوعات نه و دغه کشمیر خان صاحب او بیچاره صاحب دواړو پښتني په ډاکټر صاحب لاند لاند جواب ورکړي. خو اصلي پښتنه بدای چې په پښتو کې تر کومه اندازې پر معلومات ست اوس ما په فیسبوک یو پاڼه وکتل ساس ډاکټر په نامه باندې چې ځینې ډېر سطحي معلومات ورچولې و. آیا دا سي منبع ست یا دا سي منبع باید وسی چې هلته د طب په باره کې د روغتیا په باری کې د عامه روغتیا په باری کې معلومات تر څو چې خلک ولر سي ولته یو شی زکی ډاکټر صاحب.
بله خو هیڅ پښتنه ورونه وړاندې کړې خو زه دې ته اجازه واځي ده د انټرنیټ یا د کمپیوټر په اړه. انټرنیټ خو بیره موضوع ده او کمپیوټر خپل بیره موضوع ده چې د دوی اثر په د دوی پروخیا باندې واقعا اوسنۍ ټکنالوژي ډېر صورتونه رامنځته کړې دي خو د سل صورتونو ترمنځ ځینې ستونزې روغتیا ستونزې هم خلکو ته پیدا کړې دي او د دې د ستونزې د خلاصون لپاره هم د حل لارې چارې یو څه پیدا شوې دي او څه ورته کار شوی دی. دا به مشخصا د کشمیر خان د پښتنې برخه کې هغه چې د بعض محصلین او واقعا ډېر ټکا کې کمپیوټر باندې ټول معلومات او درسونه او د مګن وروړي.
بله
او وګوري په خاطر کتابخانه د مثال په توګه باندې ان کتابخانه ته په خلکو رجوع کوله خو په افغانستان کې ډېر رستونځي وي او اول خو باید کتابتونونه په اسانۍ باندې نو کوو په پخې چې یعنی د کتابونه موجود نو کله چې زموږ اثر مثلا معمولا دا یعنی هغه دویم دریم چاپ کتابونه مده پاکستان نه مونږ راتل او خلکو به وزن راوړل به په مونږ باندې فلورل یا به مونږ استادانو بعض کتابونه به ترجمه کړو په فونه کې هغه به مونږ ته سپاره کوم دا ستونزه موجود او ولې دا انټرنیټ د رسول د تر یو سهره پورې حل کړه. ډیره مواد کتابونه چې په انټرنیټ کې دي یعنی د کتابتونونو دي د خلکو څخه استفاده کیده چې کمپیوټر نه د کتابونو د لوست لپاره د ذکر لپاره استفاده کیږي دغه به کار نشته دي خو ډیره اتکا په کمپیوټر او د کمپیوټري معلوماتو باندې نه ده په کار ځکه چې عملی کارونو ضرورت هم شته دي او ډیره داسې مسائل او مواد شتوي چې هغه په کمپیوټر کې یا په انټرنیټ کې نه پیدا کیږي ولې په هغه هواد کې موجود وي. اوس مثلا ډیره داسې مسائل دي ډیره معلومات چې هغه په افغانستان کې په هغه خپل د ولس په ژبه باندې کتابونه کې راځي او خلک لیکي او یو بل سره شریکوي ولې هغه په انټرنیټ کې نشته نو یو څه نتري دا غینم استفاده کوي او ډیره استفاده واقعا هغه روغتیا باندې اثر کوي. دا د راځي د بل روغ پښتنه ته هم د ننګرهار نه څنګه غواړي نو په دې باندې کی یعنی د اثرات په اړه چې څنګه د کشمیر خان پښتنه ته هم ځواب ورکول کیږي وګوري کمپیوټر چې د چون دغه خپل یعنی انټرنیټ کې چې خپل کمپیوټر تناستا واقعا د غیاو کې ناستو د امریکا کې ډېر خلک د غوښتنې سره مخ شوی کمپیوټر په نړۍ مختلف سندرومونه تکلیفونه پیدا کوي چې ماشومان لپاره بیل ناروغان یو مشان لپاره په مشان کې ډېر وخت ستونزې پیدا کوي ډېر معمول دغه د مرز د چې هغه د کارت سره سندروم وي یو رقم ناروغي ده چې هغه چون دغه ماوس د کمپیوټر خلک په لاس کې نیسي او د ټول ورځ لاس په کلک میز باندې خېوي کنه او دغه میز باندې چې دا ټول ورځ دغه لاس یو ورغوي چې دی دا په میز باندې دغه ورغوي په منځ کې یو واتساپ تیر شوی دی یعنی واتساپ رشته راځي هغه سدي رشته فشار لاندې چې کله فشار لاندې شي دغه فشار د عمل باندې چې انسان ته د لاس درد پیدا شي بل اخر کوم څه دوام پیدا کی دغه سندروم رامنځته کی یعنی هغه ناروغي چې کوم کار په ستنه سندروم ته هغه خپل رامنځته کی چې رامنځته شي دا شخص بیا تاسو ته اړ کیږي چې عملیات کی نو یعنی ډیر خلک هم کیږي چې په دنیا نړۍ په ګور ګور کې د دې وجه په اړه تقریبا نه شوي نو د هغې لارې امدار چې کوشش کوي خلک چې په ماوس استعمال استعمالي خصوصا کمپیوټر چې ډیسکټاپ چې موږ ورته چې په میزونو باندې کې خول کیږي په دفاترو کې یا بعض خلک میزونو باندې تقریبا کورونه کې نو ډیره کوشش وکړي چې د لاس باندې یو نرم غونډې ورکه بلغږی غونډې هر شی چې کې سپنج وي کټوټه وي کښې هغه د لاس باندې دې ورغوي باندې چې یعنی لاس باید کلک سطح سره په تماس کې نه وي یعنی د میز سره چې دې نه راغوي نه مخنیوي کوي او نور د سترګو په برخه کې هم واقعا د کمپیوټر رقم نور چې دی هغه طبيعي نور نه دی چې د انسان سترګې ورسره مختوي او تنبچ وي د دې اضرار واقعا هغه نور چې تولیدیږي په سترګو باندې مختلف اثرات کوي او مختلف سندرام ته کې نو دې حل لپاره کوشش د خلکو کې چې کله کمپیوټر نه استفاده کوي کوشش دی چې شاوخوا ته یو څراغ باید چالان وي چې د کمپیوټر نور هغه دغه څراغ نور سره په تقابل کې شي هغه دفع کی یا که څراغ نه مثلا داس کوټه کې د کمپیوټرونو استفاده کوي چې هغه کړکۍ ولري او د بهر نه کم روحاني رڼا چې د طبي هغه چې د کمپیوټر نور دفع کی یعنی او که داسې شی موجود نه وي په تور مثال په توګه باندې په تور تیار کوټه کې یو کس ناس کمپیوټر ته سره د ماري کمپیوټر نور وي او د دې سترګې وي دا ډیر منفي اثرات لري د شخص سترګو باندې همداسې په عصبي سیستم باندې په ټول وجود باندې او برلاوه د دې وقفه شکل باندې باید سره خلک د کمپیوټر نه استفاده وکړي. مثال په توګه باندې داسې باید سره ونی کی چې په ساتونو ساتونو باندې په چوکۍ کې ناشې کمپیوټر ته چې دا هم انداز د وجود کې مختلف تکلیفونه رامنځته کی. هدا خپل په نیم ساعت کې یا په هدا خپل په یو ساعت یو لږ دې نه دقیقې سره بیک واخلي چې نه جیک شي اخو دې خو خو زیګره خو زی خپل
بلې دا خو دا خو د کمپیوټر په باره کې د اته د موبایل په باره کې هم ډیر خلک موبایل څخه هم ډیر استفاده کوي. اوس هغه خو بلا تر دې لا خرابې ولي ډیر واړه واړه لیکل سی وی.
بله نو دا دغه شوم سایل ته باید متوجه شي کوشش وکړي ډیر استفاده وکړي به ځای استفاده نه ووم نشي ټول وجود لپاره یعنی منفي اثرات.
بله ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب سید عالم شینواری. درنو وريدم ته باید وایم چې دوی د آشنا راډیو نه د آشنا ټیک پروګرام اوري. د نن شپې د آشنا ټیک پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې انټرنیټ او پر انټرنیټ معلومات د طب او روغتیا چارو باندې څه تاثیر کړی دی. او میلما ډاکټر صاحب سید عالم شینوار دی چې د طب ډاکټر هم دی، د امروختیا په برخ کې هم لوړ ذکر کړی دی، د امریکا کې تدریس هم کوي او د افغان ډاکټرانو او د روغتیا د برخې د کارکونکو د اتحادیې مشر هم دی. زه فکر کوم چې یو اوریدونکو لوري اوریدونکو به واخلو بیا به مشتاق خپل بحث یې د مورکو. تاسو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لرئ.
السلام علیکم جناب نورزی صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
څنګه خطرمنه شې؟ طبيعت برابر ده؟
سلامت وسې، خیر وسې. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لرئ.
محترم استاد کشرې ورور د صوبه بلوچستان ضلع پښین کلی سرخانځینه ظفر الله ارمان ترین یم. تاسو او ګرام شنوار صاحب ته سپیشل سلامونه وړاندې کوم.
مننه ترین صاحب، وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
د محترم شنوار صاحب سمې دا پوښتنه ده، د خو اکثره د سر وخت لارې سکول ته او بیا ماپشن لوب ته لار شي مخصن و خپل سبق چې د کوي داله د کمپیوټر ګوري شپې لکه لګیاوی.
بله د دوی لاین قطع سو، متاسفانه زه فکر کوم چې دوی هم دغه پښتنه درلودل. دوی زیاتره ډاکټر صاحب د پروختیا باندې د انټرنیټ او د کمپیوټر د استعمال د تاثیرات په باره کې دوی پښتنې لري. بل اوریدم کوم درو وګورو چې څوک دی. زه فکر کوم چې پلان کې څه مشکل څه په صورت ډاکټر صاحب راځي اول په دې باندې خبرو وکړو چې تر کوم اندازې پوري تاسو دغه ضرورت احساسوي د افغانان لپاره، د عامه خلکو لپاره، د مریضان لپاره، د ډاکټرانو لپاره په افغانستان کې چې کوم معلومات چې مثلا دوی وسوي چې په پښتو کې مثلا معلومات واخلي وی وای په نور ژبه کې تقریبا یو څه ناڅسته په پښتو کې څه ساه فکر کوي چې په خپل د افغانستان دولت پیدا کار وکي او کچیر داسي مثلا اتحادیه لکه ساسو اتحادیه چې د یاداسي په خپل افراد چې لکه تاسو چې اس په دې برخه کې کار وکي.
بله دا ډیر مهمه موضوع ده چې باید د ډیر یعنی جدي توګه باندې پاملرنه وشي. واقعا ډیر موارد کې مخبر ودې هوادونو کې د خلکو اعتکاف او حکومتونه وي ځکه چې ډیر خلک عوام چې وي هغه دومره یعنی توانې اقتصادي نه لري یا کومرګان یا موسسات چې وي چې هغه د طلب یا خیریه کارونه وکړي تر هغه پورې چې هغه ته کم پاندیا کوم یعنی پیسې د بهر نه راني شنو هغه ډېر وخت چې خیریه کارونه کوي نو دولت باندې د خلکو اعتکاوي. نو دولت په دې برخه کې اول قدم کې باید چې افغانستان هغه د روغتیا سکتور برخه ته لازم ده لکه اوس مثلا نور هیوادونه کې یو داسې هدف میدان دی چې نه هغه څه چې په امریکا کې هغه افغانستان ولري ولې نه ډېر داسې شیان دي په امریکا کې چې هغه په هر ځای کې د امکان شته چې عملي شي. نو په امریکا کې مثلا د دولت څخه نه خاص ویب پاڼې دي په دې برخه کې چې خلکو ته د خلکو په ژبه یعنی خپل ولست د ولست په ژبه باندې معلومات برابر کړی دي او خلک هم شته مغې نه استفاده کوي. زه خپل شخصا خپل معلومات چې دي اکثریت چې کله زما ورته اړتیا وي نو زه د امریکا د خپل دولتي دغه چې ویب پاڼې د ځای نه استفاده کوم. نو عین شکل کدا چې دولت په دې برخه کې اندر روپیا سکتور وزارت سات احمد افغانستان په دې برخه کې داسې یو خاص منظم اورګان رامنځته کی یا یو پښتو خپل وزارت کې چې فقط خپل ولادت لپاره د ولادت په ژبه باندې د ټولو امراض په برخه کې او نور روغتیاي مسایل چې د برخه کې په هغه معمول ژبه باندې د افغانستان چې ډېر خلک خبرې کوي هغه کې ورته معلومات وړاندې کینو خلکو قرار قرار به خلکو معلومات ډیر شي او عین شکل دا چې کلتور برامن ته شي چې دا خلک په خپل مسؤلیت د خپل روغتیا برخه کې مسؤلیت احساس کی او په قرار قرار ټولنه مخ په بهبودی لاړ شي نه چې کله ټولنه سالمه شونه تا باندې حکومت ورسره خپل کوي یعنی په مهال کې دولت خپل برته د دینه ګټه اخیستې شي د موضوع نه او خبره دا د یو موضوع او را به شو د نورو د مؤسسو ته په کچه باندې لکه مونږ غوندي مونږ اوس مثلا په امریکا کې صحیح د زموږ ټولنه چې دا د افغانانو لپاره ده نه یوازې افغانان چې امریکا کې اوسېږي بلکې نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خصوصا په افغانستان کې چې اوسېږي مونږ هم مختلف پروګرامونه لرو مونږ د انټرنیټ دلار نه اوس مثلا پروګرام باندې کار کوو د ټیلی میډیسن یا ټیلی ایجوکیشن پروګرام دی چې هغه مونږ ریکیور شو په خاني سره په غوږ نو دغه په دغه کې یو امریکایانو کې مخه کې چې مونږ خپل ډاکټران چې کم دي هغه به روزو د انټرنیټ دلار نه د امریکا کې چې کوم افغان ډاکټران دي او غیر افغان ډاکټران دي یعنی امریکایي ډاکټران دوی به هلته روزنه غوښتل کېږي ورکوي زموږ ډاکټرانو ته دا یو موضوع چې مونږ د انټرنیټ دلار نه مخکې بوزو او بل موضوع دا ده چې او نور او څنګه مثال ته کوم منظمون غوښتي ځین هم کاران دي چې هغه یو پروګرام شروع کړی افغان ډاکټران دي د ډاکټر سره افغان په افغانستان پر نمبر یې ډاکټران د افغانستان لپاره چې هغه پروګرام کې صرف آنلاین دی یعنی د انټرنیټ په مخ باندې دی نو هغه کې د مختلفو برخو نه ډاکټران راټول شوی دي په دری او پښتو ژبه باندې داړو باندې لندن د لیکچرونه جوړ کړی دي او دغه د خلکو ته معلومات ورکړي چې هغه معلومات نه هم ډاکټران د پروتوکول شي هم عوام د نه ګټه ته کولای شي چې هغه د هغه ټلیفون او ویډیوګان هم په یوټیوب کې شته هم په فیسبوک کې شته هم په خپل ویب سټ کې شته
بل دا یو خاص آدرس لري او کچیر دغه سیتو کې
بل دا ډاکټر پنګي سیمانی ول کولای شي چې د ډاکټرز فار افغانستان او په پښتو باندې ډاکټران د افغانستان لپاره او په پارټي کې مثلا ډاکټران بر افغانستان دا چې ولي کې هغه معلومات راځي او دا چې نور افغاني دغه ویب سټونه دي چې واغې نه استفاده وکي او مثلا یا دغه د ویب پاڼه چې دی په پښتو او مثلا تان و پاینا اون داسې نن ټکای آسیا اون داسې benawa.com او داس کوم چې دی دا ډېرې دی او هم یو روغتي برخه لري چې روغتي په برخه کې خلک لیکنی کوي او لیکنی چې وی اکثریت معتبر لیکنی وي نو د هغه روغتي خدمات نه غوي کار اخته شي اوس استاد امریکا غا تلویزیون کلیپونه جوړي زم چې کله نه کله وزم او دا ویډیوګان دي امراض نه روغې بار کې جوړي د دوی آرشیف کې شته دا غوښنه کولای شي استفاده وکي یعنی دا مختولي خپل افغان روغتي مسکن چې زمونږ کوم دی په افغانستان کې هغه هم باید کوشش وکړي چې په ژبا باندې کلیپونه ویډیوګان جوړي کی او شریک کی دي فیسبوک دلاره نه دي یوټیوب دلاره نه خلکو سره کولای شي د ټیم په فاکول پونتونونو کې سره راټول شي په ګډه باندې یو څه پونتون د خپل استادانو مثلا د ټول کې پروګرام
bale
او د خپل
وخت لار نه خلکو ته خلکو په ژبه باندې معلومات ورکړي لار چاره دي ډاکټر صاحب په دې باندې خبر وکړو درنه اوردم ته باید ومه چې نن موږ د شان ټیک په پروګرام کې د انټرنیټ او پر انټرنیټ د معلوماتو چې څومره په تیبه او پر وخت یې چار باندې تاثیر کوي په دې باندې خبر کوو زه فکر کوم چې اوریدم کې د توا په نامه د کابل نظم سره د تاس مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ او پوښتنه کوم نظر لري مرزا
صاحب السلام
علیکم وعلیکم السلام مهرباني وکړي
ستاسو محترم ډاکټر ته د زړه د کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم مرزای صاحب مو خپل ډاکټر صاحب نه پښتنه دا ده لکه مخ کې د ورینې ډېرې پښتنه وکړي د کانفیشار د هغه راغی افغانستان خو د مرزای صاحب ستا په دښته چې ډېر په شاته پته واده چې ټول کیسه ده هیڅ کې انټرنیټ سره د ځای نه لري
بله
ډاکټر صاحب نه مو دا پښتنه تقریبا د څیر لا سینډل اس کولیږي زه په داونه مشکل سره مخ مخ یم چې شپه ورځ می هر دار کو به شي او په د څیر وی چې ته کې زه ډیر سالوي کې لای فروم بیا په څل ری په یو ستن وای نو په دې تصویر نن د کوز ډاکټر ته چې ورشم ډاکټر راځي نه درته وای چې ته مار از ز په دین نه ته ګم ته کوم ډاکټر ته واشه دې ته وای چې کنه او تاسو واه زر ستا کې لاس ګلې یو پکا ګلې نو په درنین زرا خو ستې کوم دې تصویر نه کړل نه کې دې چې په مې نه لري ځکه څو کال په دې ته انټرنیټ او پلس فاینل لري نه کې ډاکټر صاحب و داسې مشرام ته روکو چې ځکه خو خدای مې دې مشکل نه ځکه زه دې دې مشکل سم کوم څه دې تقریبا
bale نو ته به دا سبا کې چې ډاکټر صاحب زه فکر کوم په فیسبوک باندې پیدا کې نو په فیسبوک باندې بیا خپل پښتنه ورته ولي کې خپل هغه مشکل ورته ولي کې څنګه ډاکټر صاحب
دا چې دا نو ناروغي چې دا یعنی د سنتردي موضوع یاد کړه
اگر چې دا د پروګرام د موضوع نه او د موضوع نه خو پر صورت نو سردردي او د تاسو نه رنګ جوړي خو دا لپاره چې شفا ورکي او همدا لپاره به مشکل وي د یو ډاکټر پایز باندې چې زه اوس مثلا بدون بده چې مریض وګورم یا مثلا معاینات وکړم او زه یو څه نظر ورته ورکړم خو سردردي د سردردي لاملونه مختلف وي مختلف امراض چې په سردردي شامل وي نو به تر خبره پیدا وي چې دا یو خار روغتي روغتي مرکز پیدا کی او منبع چا ته دا ورشي خپل معاینات مکمل وکړي او سردردي معلوم کی انو چې تداوی وشي ځکه نو وطن نو وس مثلا زه د راګد لار نه او د بادام را او په بخانه سره او خپل سره باید چې فکر وکړم چې یو شم کړي ورته
بله ډاکټر صاحب البته د اوریدونکو پښتنې چې واوریدل دوی زیاتره په دې باندې خبرې کولې چې د انټرنیټ ډیر استعمال یا مثلا د کمپیوټر ډیر شي نسل څومره په صحت باندې تاثیر کوي په دې باندې به یو جلا پروګرام د خیر دادی تاسو براو غواړو کې داسې په بل هفته کې تاسو براو غواړو بیا په دې باندې به مشخص خبر وکړو چې استعمال څنګه څوک شي استعمالولی سي چې نه صحت ته تاوان وکړي نه سترګو ته تاوان وکړي او نه مغه وخت ونیسي په دې باندې به خبر وکړو راځي چې اوس په دې باندې خبر وکړو چې د زکونکو لپاره کوم خلک چې د طب سره علاقه لري یا مثلا طب وايي د دوی لپاره په انټرنیټ کې څومره معلومات سره اوایا فکر کوي چې دا کسان چې په طب کې دي دوی باید انګریزي خامخاز د وسی ترڅو چې شپوره استفاده د انټرنیټ نه وکړي
او زه کوم کړه لپاره وګورئ دا اکثریت چې د هیوادونو پر مخ فل هیوادونه دي لکه امریکا یا هور ځینې د هیوادونو نو دوی چې د حکومتونو دغه موضوع ته ډېر جدي پاملرنه کړې ده د روغتیا په برخه کې دوی څېړنې کوي دوی یعنی مصارف کوي سرمایه گذاري کوي په دې برخه کې خلک روزي پانتونونه سنټرونه ډېر مراکز چې په دې برخه کې د روغتیا برخه کې کار کوي نو چې کار کوي نو تبند کار یو نتیجه لري او هغه چې دوی مختلفو ناروغیو تر مثال په توګه باندې د درملنې لارې چارې راپیدا کوي واکسینونه راپیدا کوي د مخنیوي یا د وقایې لارې چارې راپیدا کوي نو هدف مې دا دی خی و منبع د معلوماتو چې دغه هیوادونه دي او دغه هیوادونو ته اړوند ویب سایټونه یا د انټرنیټ ویب پاڼې دي نو زموږ د کوونکو چې دي خو له بده مرغه زموږ استاد په هیوادونو کې مثلا یا د افغانستان په شکل باندې نور هیوادونو کې هلته دغه ستونزه موجوده ده چې اکثریت خپل دولتونه چې دي داسې سرمایه‌دار نه دي چې په نورو مسایلو په نورو برخو کې دوی سرمایه ګذاري وکړي او څېړنې او دا شانو کې نو په اساس باندې هغه خپل ولز لپاره معلومات ډېر کم برابر کړی وي نو دغه د ډېر پرمختللي معلومات هم نوی نه زموږ د کولای شي چې کوم غوړي چې یعنی د اوسنۍ دنیا یا د معاصر دنیا یا معاصر پرمختګ چې کوم دی سره برابر وي کوشش ته خو خبره به دا زما نظر دره چې دوی انګلیسي ژبه سره ځان آشنا کړي او دغه معلومات نه استفاده وکړي او کنه وی هغه خلک چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کولای شي او وخت لري دی ته چې دغه انګلیسي معلومات چې دوی خپل ګوري نو دغه وژباړي د ولس په ژبه باندې نور سره شریک کی هغه څوک چې په انګلیسي ژبه باندې نه کوي دا کار زکون کوي او کوي
بل البته باید ته پام وکړي چې په ژباړه کې ځینې تخنیکی موضوعات د سیشه پوره نسی ادا کیدای او دین تخنیکی دغه غواړي لکه مثلا داسې ډاکټر صاحب لکه تاسو چې وسی یو بل څوک څخه باید پوښتنه وسی چې دا آیا دا معنا ورکی کینه ورکی زیاتره وخت اس نسی چې معلومات غلط ولاړ سی او بیا مشکل ایجاد کی او لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو د مخه ورته اشاره وکړه خلک باید ته پام وکړي چې د کومې منبع نه دوی استفاده کوي تاریخ کم تاریخ دی او څومره دغه معلومات باندې دوی کولای سي چې پروسه وکړي یا مثلا ور باندې اعتماد وکړي دا شانته باید همیشه پام وکړي ډاکټر صاحب څه فکر کوي چې په 15 کلو کې په 20 کلو کې اوس خو د انټرنیټ تغیرات په ټول دنیا کې مشتاس وینو چې انټرنیټ لوی تغیر راولي په 15 کلو په 20 کلو کې به د ټپ په برخه کې څومره تاثیر ولري او څومره به د ټپ د زده کړو او همدارنګ د ډاکټر او د مریض سرمنځ کوم روابط چې په دې باندې به څه تاثیر ولري
دا د انټرنیټ دا کوم سریع یا ډیر چټک پرمختګ چې د انټرنیټ په برخه کې روان دی دا به د راتلونکي کنځوله کلونه کې یا هغه کلونه کې هغه نه وروسته دا قدم په قدم باندې په فاصله د ناروغ او د یو روغتون یا ډاکټر
هغه
فاصله چې موجوده ده هغه به کمه کې پته معنا په دې معنا باندې چې ناروغ به ډیری مسایل خپل د انټرنیټ د لار نه حل کوي یا هغه ټکنالوژي ګانې چې هغه کې انټرنیټ رول لري هغه به حل کوي. مثال په توګه نن سبا اوس فعلاً ډېر داسې ټکنالوژي موجود دي چې ناروغ دې ته اړتیا نه مومي چې لاړ شي. مثال په توګه خپل فشار وګوري په ډاکټر باندې کور کې ورته اعلی د فشار موجوده ده یا مثلا دا چې دغه وسایل ورسره موجود دي چې خپل ډاکټر سره د خپل کور نه په تماس کې وي او د هغه چې د مر واټن نه چیړي دغه فاصله راکموي. دا پرمختګ یعنی دا خو لا اوس پایل دی شروع دی نو دا به وخت په وخت سره ډیریږي. حتی تاسو اوس وګورئ چې د دې روبات په شکل د امریکا نه اوس موږ خپل دغه کوم پروګرام چې موږ کوشش کوو د روغتي پروګرام چې د تعلیمي چیرې او شفاخانې سره شروع کړو ان شاء الله. دا به اته د دې تم پلان چې ویل چې موږ به روبات ته ولرو او روبات د دې نه کنټرولېږي. روبات په دې مریض به ګوري او ماغه چې به وته درخونه او د مسایل کوي کنه. یعنی دا دغه چې د مثال په توګه د ډاکټر د امریکا کې ناروغ به په افغانستان کې ولې دي دغه نه هغه چې تراوي کېږي پرمختګونه به په نهایت زیاتی او ناروغان به اکثره دې ته اړتیا ونه مومي چې دوی لاړ شي شفاخانې ته یا مثلا کوم روغتي مرکز ته. نو هر چاته چې لاړ شي هغه ته به موږ انټرنیټ ورسره موجود دی. دا په دې معنی چې ټول روغتون ورسره موجود دی، ډاکټر ورسره موجود دی، د پوهاوي په برخه کې، د معلوماتو په برخه کې خو شاوخوا یو څه ستونزې به موجودې وي، خصوصا د افغانستان غوندې هېوادونو کې خو هغه به حل کېږي. یعنی ډېر مثبت پرمختګ روان دی د طبابت په برخه کې په راتلونکي 15 یا 20 کلو کې.
بله ډاکټر صاحب، ډاکټران ته څه سپارښتنه کوي؟ تاسو د اتحادیې مشرین په غاړه لري، کوم ډاکټران چې په افغانستان کې دي چاغوي څنګه د انټرنیټ څخه استفاده وکړي؟ مثلا د نو تعاملاتو چې په طب کې راغلي دي یا دغه سي مثلا د نو د تداوی او د نو لارو نه څنګه ګټه اخیستای شي؟ انټرنیټ باید څنګه استفاده ورڅخه وکړي؟
بله، او د مسلکی خلکو لپاره د مسلکی خلکو لپاره ډاکټرانو په خاص ځانګړې توګه وایم، یوازې دا مسؤلیت نه دی چې دا فقط مینه خانه خلاصه کړي او مریض وګوري یا روغتون ته راشي د مریضانو علاج وکړي. هغه نور ډیر مسؤلیتونه هم لري، ځکه یو کس که ناروغ وي نو هغه ناروغ چې دی کېدای شي په داسې ناروغۍ باندې اخته وي، داسې یو انتان مکروب پکې موجود وي چې هغه د هغې نه نورو ته انتقال شي، ساري وي مثلا بیرون ځي بسته ټولنې ته انتقال وي. همداسې دا مرض چې شاوخوا هېواد یو غټه برخه اغېزمنه کوي. نو د دې لپاره یعنې نور معلومات موجود وي. دا نه ده په دې معنا چې موضوع چې دی د ناروغ نه پورته ده، هغه د یوې ټولنې په سطحه باندې موضوع ده او د ټولنې په سطحه باندې په نړۍ کې څېړنې کېږي چې څه رقم یې دغه ناروغیو مخنیوی وکړي. نو دا یو مثال دی. همداسې ډېر مسایل دي د طبابت په برخه کې چې په هغې کې ټولنه دا غربي نړۍ چې ده دا څېړنې کوي. نو زموږ ډاکټران چې کوم دي زموږ توسمه ته دا ده کوشش دی وکړي دغه معلومات چې کم خبره کیږي او د کمې چړنې چې کیږي دغه سره د ځان آشنا کی او همیشه تعقیب دی کی او کوم ستانډرډونه چې نن سبا کارول کیږي په د پرمختللي هیوادونو کې. ځکه دغه ستانډرډونه دي چې دا هوایي نه دی رامنځته شوی، په دې سرمایه مصرف شوی دی، په دې باندې کلونه کار شوی تر دې پورې چې یو ستانډرډ رامنځته شوی. کوشش دی دغه ستانډرډونه د زده کی او انټرنیټ کې د تعقیب کی او کوم دغه معتمد یا د اعتبار وړ دغه چې دی ویب پاڼې چې دی هغه خپل معلومات راټولوي، هغه دې یو بل خپل منځو کې سره شریک کوي. مثلا جورنال کلبونه دې جوړ کړي. جورنال کلبونه مې هدف داري چې یعنی داسې وړه ټولنه چې د انټرنیټ د لارې د ډاکټرانو سره راټولېږي او بل سره بحث کوي د امراضو په برخه کې، ناروغۍ په برخه کې. نورم ځینې ځوانان ډاکټران چې کوم دي خیر دی ویسي هغه د فیسبوک د لارې یو بل سره دغه روغتیا معلومات دغه تبادله کوي. نو دا چې هلته افغانستان په افغانستان کې دی یو روغتون په سطح باندې یا یو پوهنتون په سطح باندې کوي سره دغه معلومات یو بل سره شریک کړي او بحثونه پرې وکړي، کانفرنسونه دې ونیسي، سیمپوزیمونه یعنی وړې وړې غونډې رامنځته کړي. نو دا دې لامل چې دوی اپډیټ وشي. یعنی هغه هدف دا دی چې هغه وخت سره برابر د دوی معلومات تازه وي، ځکه خدای تعالی اوس ورته انټرنیټ ټول خلاص کړی دی. چې شنه چې زه درته پامدی کې خبرې کوم هغه کوم چې پامدی غلاځه کې نه خبر شي.
بله ډیره مننه کومه ډاکټر صاحب سید عالم شینوار ساس نه چې زموږ بلنه مو منله په پروګرام کې مو زموږ سره برخه واخیستله. اند مننه د درنو اوریدونکو نه هم مننه کوم چې زموږ سره و. درنو اوریدونکو دغه اوس موږ د دې هفته د شنه چک پروګرام چې په دې باندې خبرې وکړي چې انټرنیټ او پر انټرنیټ معلومات په طب او پروختي چارو څه تاثیر لري تر بلې اونۍ پورې چې بیا به د بلې موضوع سره ساس په خدمت کې حاضر سو. زو زما همکاران به رخصت واخلو، خو خپلې رادیوګانې مه بندوئ. په څو شیبو کې به زموږ د دری ژبې خبرونه پیل سي. دوی به خپل مطالب او خبرونه، تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړي. موږ به یو ساعت وروسته بیا د تازه خبرونو سره بیا هم ساس په خدمت کې حاضر سو. د اوس لپاره د خدای په امان.